د سحر لس بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې دویمه خبرونه کې بیا هم زما هارون باچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه، د پاکستاني او نړیوالو ورځپاڼو د لیکنو مهم ټکي، او د مشال رادیو 19 پروګرام د تاریخ پاڼه دروړو خبرونه له انیسې اجمل اوړو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، نن د پاکستان وزیر اعظم په مشرۍ کې د کاشر گوادر کوریډور په موضوع ټولګندیزه غونډه رابلل شوې ده. د بیلاروس صدر نن پاکستان ته دوره کوي او داعش ډلې د شام په پالمیرا ښار کې شلتنه وشلې دي. اوسته خبرونه تفصیل، د پاکستان وزیر اعظم نن په اسلام آباد کې ټول ګوندیزه غونډه رابللې ده چې پکې به د کاشغر گوادر کوریډور په اړه بحث کیږي. د مشال ریډیو خبریال نن د پاکستان د سرکاري ریډیو په حواله وایي دا ټول ګوندیزه غونډه به د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې کیږي چې پکې به نوموړی د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري لارې په اړه ټول ګوندونه په باور کې اخلي. په پاکستان کې ځینې ګوندونه او په ځانګړې توګه ملت پاله ګوندونه وایي چې حکومت د چین تر بلوچستانه د کوریډور زړه نقشه بدله کړې ده او په پښتون میشتو سیمو د تیرولو پر ځای پنجاب ته اړوي، خو بیا حکومت په دې دریځ دی چې د دې منصوبې نه به ټولو صوبو ته ګټه رسیږي. د خیبر پښتونخوا د انتخاباتي کمیشن چارواکي وایي چې نن د بلدیاتي انتخاباتو لپاره د جلسو او ولس سره د غونډو اخیری ورځ ده. د انتخاباتي کمیشن ویان سیل احمد پرون مشال ریډیو ته وویل چې د راتلونکي خالی په ورځ به د بلدیاتي انتخاباتو لپاره د سهار د 8 بجو نه تر ماښام 15 بجو پورې د رای اچونې عمل دوام لري. نوموړي په دې اړه زیاته کړه،
ڈسٹرکٹ کونسل ڈپارٹمنٹ سره چې کوم امیدواران دین داغي تعداد دی 15,000 تحصیل او ٹاؤن کونسل لپاره 15,900 امیدواران په میدان کې دي.
سهیل احمد زیاته کړه چې دې لړکی په ټوله صوبه کې شاوخوا 11,211 پولنګ سټېشنې جوړې کړې شوې دي. بلخوا د هنګو ضلعي چارواکي وایي چې په هنګو اټل تحصیلونو کې د سلو نه زیاتې پولنګ سټېشنونه حساس ګرځول شوي دي. د سیمې پولیس چارواکي انور کونډي پرون مشال ریډیو ته وویل چې د پولنګ سټېشنونو د امنیت لپاره یې تدابیر نیولي دي. د بیلاروس ولسمشر نن پاکستان ته دوه ورځنۍ دوره کوي. د پاکستان د خارجه چارو وزارت یو چارواکي نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې صدر الکساندر لوکاشینکو به په دې دوره کې له خپل پاکستاني سیال ممنون حسین او دغسې نورو چارواکو سره ویني او د دواړو هیوادونو په اړیکو د سیمې په صورتحال او په نورو یو شمېر چارو به خبرې وکړي. د خارجه چارو وزارت چارواکي وایي کېدای شي چې په دې دوره کې د دواړو هیوادونو ترمنځ ځینې لوزنامې هم لاسلیک شي. د افغانستان د کورنو چارو وزارت وایي افغان ځواکونو په تیرو دوه ورځو کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې دریش پیته وسلوال وژلي او یو شمېر نور یې زخمیان کړي دي. د کورنو چارو د وزارت لخوا تېر ورځ د خپرې کړل شوې خبر پاڼې تر مخه دغه عملیات په کندوز، بغلان، بدخشان، سرپل، کندهار، زابل، غزنی، خوست، پکتیکا، پکتیا او هرات کې شوي دي. بلخوا د افغانستان د کورنو چارو وزارت یو چارواکي وایي په بغلان کې د شاوخوا اتیا بهرني او کورني وسلوال وژلي دي. د کورنو چارو وزارت یو چارواکي جنرال اسدالله شیرزاد نن مشال ریډیو ته وویل چې دغه وسلوال د عملیاتو پر مهال وجل شوي دي. هغه زیاته کړه په دې عملیاتو کې پولیسو ته هم زیان رسېدلی دی. وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان ولسمشر د اغه چینایي کمپنۍ له غړو سره خبرې کړي چې د کابل جلال آباد د ترانزیټي لارې کار یې د امنیتي دلایلو له امله ودرولی و. په دې غونډه کې چې تېره ورځ په اړ کې وشوه پکې د کورنو چارو د وزارت چارواکو هم برخه اخیستې وه. په اړ کې چارواکو پرون مشال ریډیو ته ویلي دي چې ولسمشر اشرف غني د کورنو چارو د یوې څانګې له چارواکو نه غوښتنه کړې ده چې زر تر زره د دغه چینایي شرکت د غړو امنیت لپاره تدابیر ونیسي. د چینایي کمپنۍ استازو له ولسمشر سره ژمنه کړې ده چې د دوی د امنیت د یقیني کولو وروسته به دستي خپل کار شروع کړي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. په شام کې فعالان وایي چې اسلامي دولت وسلوالي ډلې یا داعش د شام په پالمیرا ښار کې شل تنه په ډزو وشلې دي. په شام کې د بشري حقونو څارونکي ډله چې مرکز یې په برتانیا کې دی وویل چې داعش دا کسان تېره ورځ په پالمیرا کې د خلکو د یوې ډلې مخې ته وشتل او تور یې پورې کړ چې دغو کسانو د حکومت ملاتړ کاو. دا 18 مئی په 20 د شام له حکومتي ځواکونو څخه د پالمیرا ښار ونیوه چې ورسره په دغه ښار کې د قیمتي پخوانیو آثارو چې پکې کلې مقبرې او نور ځایونه شامل دي د وسله والو لخوا د ړنګولو ویارې پیدا شوې. د بشري حقونو د څارونکو په وینا په تیرو اتو ورځو کې چې دا 18 ښار نیولی دی تر 220 ډېر کسان یې د ښار دننه او په شاوخوا کې وژلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د مئی په 13 نیټه جنیوا ته د دورې پلان لري چې دا شان د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره د تهران د اټومي پروګرام په سر د خبرو په بلې مرحله کې برخه واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان چې افراد کې تیر ورځ وویل واشنگټن باور لري چې د نړۍ پیاوړي هیوادونه او ایران کولی شي چې د تهران د اټومي پروګرام په برخه کې یو جامع تړون ته د جون تر اخره ورسیږي. جان کیری او جواد ظریف تیر ځل په اپریل کې په نیویارک کې غونډه کړې وه. ایران او د نړۍ شپږ طاقتور هیوادونه په دې کوي چې د جون تر اخره له ټاکلې نیټې سره سم یو تړون وکړي. له دې تړون له مخې به ایران د اټومي وسلو جوړول ختم کړي او په بدل کې به پې لګېدلې بندیزونه کم کړل شي. وروستۍ خبر دا چې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن وایي هیواد یې هڅه کوي چې له روس سره په مشترکو ګټو کې همکاري وکړي، البته که چېرته د اصولو د لاندې کولو مسله پکې نه وي. جو بایډن تېر ورځ په واشنگټن کې د بروکینګز ادارې په یو تحقیقاتي اداره کې د دغو همکاریو په ذریعه د ایران مسلې ته اشاره وکړه. ویې ویل دا د دوی په ګټه ده چې له ترهګرۍ پر ضد مبارزې او له ایران سره د اټومي پروګرام په سر د تړون په څېر معاملو باندې له کریملین سره همکاري وکړي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل چې انیسی اجمل وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان وزیر اعظم د کاشغر گوادر تجارتي لار پر پروژې د هیواد د سیاسي ګوندونو اعتراضونو ته ځواب ویلو لپاره نن په اسلام آباد کې ټول ګوندیزه غونډه رابدلې ده. د اقتصادي چارو یو پوه وایي حکومت د دغې لارې جوړولو چارې د پوځ په لاسو کې ورکړي او ځکه نو په اړه یې د سیاسي ګوندونو اعتراضونو ته ښایي قانع کوونکي ځوابونه ونه ویل شي.
کله ځای کې آرمی راشي نو هغه ځای کې بیا سیاستدان او د عوام خبره ختم شي، هغه باید زور خبره ده.
د پاکستان الیکشن کمیشن د خیبر پختونخوا څنګه وایي د 13 مئی د بدلتي بلدیاتي انتخاباتو لپاره په ټولو صوبو کې څه د پاسه 11,000 د رایې اچونې مرکزونه جوړ کړي دي. د هنګو ضلعي پولیس بیا وایي دغلته تر 100 ډېر پولینګ سټېشنونه حساس ګرځولي. د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمه ادعا کوي چې د پخوا پرتله په سکولونو کې یو زیات شمیر ماشومان داخل کړل شوي دي. د خزینه استادانو د اتحادیې یو غړی د حکومت دغه خبره تاییدوي خو وایي چې حکومت باید د استادانو شمیر هم ور زیات کړي.
څنګه واړه زیاتېږي نو بیا زموږ مشران له دام پکار دي چې وسره وسره بیا موږ د هغې په شمېر استادان هم راکوي.
د یو شمېر نورو رپورټونو تر څنګ 19 پروګرام د تاریخ پاڼه هم اورئ. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن په اسلام آباد کې پر کاشغر گوادر تجارتي لار د هیواد د سیاسي ګوندونو اعتراضونو ته ځواب ویلو او په ترڅ کې د دغه پروژې لپاره د غوید ملاتړ ترلاسه کولو لپاره ټول ګوندیزه غونډه رابدلې ده. په دغه اړه تفصیل اسلام آباد رابعه اکرم خان راکوي.
نن وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې یو ځل بیا د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري په اړه ټولګوندیز کانفرنس وزیر اعظم هاوس کې رابلل شوی دی. د ټولګوندیز کانفرنس مقصد سیاسي ګوندونه د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري په اړه اعتماد کې اخیستل دي. یاد دی وی د روانې میاشتې په 14 تاریخ هم سیاسي ګوندونو سره مشاورت لپاره یو ټولګوندیز کانفرنس وزیر اعظم هاوس کې رابلل شوی و. په دغه غونډه کې د ځینو ګوندونو لخوا تحفظاتو له وجې وزیر اعظم نواز شریف یوه جایزه کمیټې هم جوړه کړې وه او ویلي وو چې حکومت به د سیاسي ګوندونو تحفظات د لرې کولو کوشش کوي. په دې کې تحفظات د عوامي نېشنل ګوند او پاکستان تحریک انصاف لخوا مخې ته راغلي وو. په 14 مئی د غټول ګوندیز کانفرنس ته د ترقي او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسن اقبال ملکي سیاسي مشرولۍ ته ویلي وو چې په دې راهداري کې بدلون نه دی شوی، دا د ټول پاکستان پروژه ده. واضح دی وي د اپریل په میاشت کې د چین د صدر د دورې نه مخکې د اقتصادي راهداري لاره کې مبینه بدلون په اړه مختلف سیاسي ګوندونو د خپل تحفظاتو اظهار کړی وو. د 45 ارب ډالرو نه د زیات مالیت دا منصوبه د چین صدر د دورې په موقع لاسلیک شوی و. یاد دی په دې لړ کې د مختلف سیاسي ګوندونو لخوا په پارلمان کې هم احتجاج ریکارډ شوی و او هم روانه میاشت بلوچستان کې د دې راهداري بدلون په اړه د هړتال اعلان شوی و او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی په مشرۍ کې هم د صوبایي حکومت او د اپوزیشن غړو د بجلی بقایاجات او د راهداري د لارې بدلون په اړه پارلمان مخې ته احتجاج کړی و.
اسلام آباد د مشال رادیو خبریاله رابعه اکرم خان و د پاکستان یو حکومتي کمیټه د 2015 او 2016 کال لپاره د هیواد د پرمختیايي بجټ منظوري ورکړې ده. اکسپرس ټریبیون اوس پانوایي دا ځل په ترقیاتي بجټ کې د کاشغر گوادر لوی لارې جوړولو لپاره زیاتې پیسې بیل کړل شوې دي. دا چې د کاشغر گوادر اقتصادي لار د خیبر پښتونخوا او بلوچستان د ځینو اعتراضونو له وجې متنازع شوې، نو پوښتنه دا ده چې آیا دا اختلافات به د منصوبې لپاره په بجټ کې د ښودل شویو پیسو د مصرفولو کار اغیزمن کړي او که څنګه؟ دا به د عبدالحی کاکړ په رپورټ کې واورو.
د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه وایي مرکزی حکومت د 2015 او 2016 په پرمختیايي بجټ کې د کاشغر گوادر لوی لارې جوړولو لپاره 14 ارب ډالره مختص کړي دي. د ورځپاڼې په وینا د کلنی پلان جوړونې ملي ادارې انوال پلان کوارډینیشن کمیټې په وفاقي سطح د کېدونکو پرمختیايي کارونو لپاره د 1,413 ارب روپیو منظوري ورکړې ده. ورځپاڼه زیاتوي چې په ټولو منصوبو کې تر ټولو زیاتې پیسې د کاشغر گوادر پروژې لپاره مختص کړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې اقتصادي راهداري وار له مخه له اختلافاتو سره مخامخ ده. په پخوا کې هم داسې لیدل شوي چې مرکزی حکومت به د متنازع کالاباغډیم لپاره په بجټ کې پیسې بیل کړي، خدا به بیا کله هم خرچی نسوي. آیا اوس چې کاشغر گوادر لاره هم دغه سي متنازع شوي، نو پوښتنه دا ده چې دغه 14 ارب ډالر به هم هغه سي خرچی نکړي سي لکه چې په کالاباغ ډیم به خرچی نسوي؟ په اسلام آباد کې د معاشي چارو خبريال او څېړونکي اکرام هوتی جواب راکوي.
ډیولپمنت بجټ چې کم دیګ دی، نو هغه به دا دوه حصے چې کم دی مخکې نه، چې د منصری پورې حسن عبدالله پورې او د رتوډیرو نه پنجاب د ځینې علاقو پورې دا کارونه به هغه بجټ سره کیږي، او هغه سره د اختلاف کون کو والے سے تعلق نشته. اختلاف کون کو والے تعلق دے چې د خیبر پختونخوا هغه علاقو کې ولې نظریږي چې کوم کې هغه غواړي، هغه چې کله وخت راشي نو بیا بس مخه ته منظر راځي، نو لہذا دا بجټ به استعمالیږي.
د اقتصادي چارو یو بل کارپو مبارک زیب هم وایي چې مرکزی حکومت په ډېره وشاري سره د هغو سیمو د پرمختګ لپاره کار کوي چې ورباندې د اقتصادي راهداري لارې تیری شي.
ما ته نه ښکاري چې لکه بجټ به لیب شي، لکه دا وړي روخيار دي دی با زیات تر هغه کارونو کې کم چې د پنجاب سره هغه تعلق دی، او هغه زګونه به فری دي کم چې په پښتونخوا کې یا بلوچستان کې راځي. لکه دا ډېر انوکا پروجیکټ په دې وجم دی چې ورتره ورتره د دې د امپلیمنټیشن یا د دې د پروټیکشن هغه چې کم دی هغه آرمی ته ورکړی دی، چې کله دی کې آرمی راشي نو هغه ځای کې بیا سیاستدانو د عوام خبره ختمه شي. هغه باید د زور خبره ده، تاسو تم پته ده مونږ تم پته ده چې د ملک د چا زور یا هغه ته کوڅوک سویلې نشي.
د کاشغر گوادر اقتصادي پروژې په اړه پاکستان له چین سره د 46 ارب ډالرو تړون کړی وو، خو د پښتونخوا بلوچستان حکومتونه اسمبلیانی او ګوندونه دا تور لګوي چې مرکزی حکومت له دغو صوبو تیرېدونکې لار پنجاب صوبې ته اړوي. خو د پاکستان وزیر اعظم په دې اړه د دواړو صوبو د ګوندونو او حکومتونو د باور ترلاسه کولو لپاره د زیارت په ورځ په اسلام آباد کې یو غونډه رابللې ده.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان الیکشن کمیشن لوینا سرسم په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره روان کمپاینونه به نن شپه 12 بجې پای ته ورسیږي. پرون د تحریک انصاف او همداراز د عوامي نشتل ګوند او جماعت اسلامي مشرانو د خپلو کاندیدانو انتخاباتي جلسو ته ویناوې وکړې. په دغه تفصیلات په تیر خبرونه کې په پیښور کې د مشال رادیو خبريال خالد خان راکړ.
سبانه بلوس د مقامی حکومتونو لپاره ټاکنې کیږي، او د الیکشن کمیشن د یو چارواکي په وینا شپې 12 بجې لکه 24 ساعته وړاندې به دا کمپاین ختم شي. د پاکستان تحریک انصاف عمران خان پرون په مردان کې، په نوخار کې، او بیا په پېښور کې د خپل پارټي ورکرانو ته لوی غونډې کړې دي. دغه شان د عوامي نشل پارټي اسفندیار ولی خان په 400 کې غونډه کړې وه، او بیا د جماعت اسلامي مشر سراج الحق په مرکز اسلامي کې یو غونډه کړې وه. د نن مخکې هغه انتخابي جلسې هم کړې وې. د عمران خان په جلسه کې هغه چې کوم خبرې کړې دي، نو هغه خو بیا د خپل حکومت د پرفارمنس حوالې سره، او بیا په مخالف ګوندونو هغه لکه څنګه چې هغه مشهور دی هغه دغه تورونه لګوي او د هغې په ضد خبرې کوي. او اسفندیار ولی خان یا سراج الحق هم پرون دغه خبره کړې ده چې د دې صوبې لویه مسله چې ده هغه دا پاک چینا دا دارے خبر دا کم اکنامک کوریڈور چی دی نو پاگی باندی دا ایخ پر تحفظات تک کری دی و دا غزور ور کری دی وفاقی حکومت تا چی دا صبح دی پا دا که خام خان شامل کی و بلخوا دا خبر هم دا که دا چی عمران خان با هم پا دی باندی خبرو کی خو دا عمران خان گن در تا حکومت تی صبحی دی خو صبحی حکومت یا وزیراللہ دا خبری کری دی دا اکنامک کوریڈور خلاف خو دا عمران خان لاخا ہس دا سے خبر مختا رانلا دا پیخور خبرو کو پیخور کی خو سیکشن 144 یا دفع 144 لگاول شوی دا او دا ڈسٹرکٹ انتظامی را دا قدا هم ویل شوی چه سمرا دلتا دا پولنگ سٹیشن دی نو آغا حساس گرزول شوی دی خو عجیبه خبر دا دا چه پرون لکا پیخور کی دا سیکشن 144 ام لگول شوی خو عمران خان دا غلطا یولوی جلسه هم وکار بل خبر دا دا چه دا انتظامی دا رخا دا پیخور بیا په نوخار په مردان او د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې د دې دغه دعوه ده چې د امنیت لپاره دې پوره ګامونه پورته کړي دي او د الیکشن کمیشن لا راغه کوم د الیکشن سامانونه چې دي دا کوم انتظامات چې دي هغه هم پوره شوي دي خو زیات تر پولنګ سټیشن چې دي په صبح کې خاص کر په پیښور کې څنګه چې ما خبر وکړ نو هغه حساس ترین ګرځول شوي دي او د دې لپاره د پولیسو کوم نفری چې ده هغه هم ډیوټیانې لګول شوي دي او دا هم ویل شوي دي چې د پیښور په لوی هسپتالونو کې به څومره ډاکټران چې دي یا څومره عمله چې ده نو هغوی به خپل ډیوټي کوي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان الیکشن کمیشن د خیبر پختونخوا څنګه وایي د دیرشمې مې د بلدیتي انتخاباتو لپاره په ټوله صوبه کې څه د پاسه 11,000 د رایې اچونې مرکزونه یا پولینګ سټیشنونه جوړ کړي دي. دا اداره زیاتوي چې که ملکی او یا هم بهرنۍ ادارې وغواړي چې دغو انتخاباتو څارنه وکړي نو په دغه کار کې به له هغو سره مرسته کوي. له اسلام آباد پرې د مشال رادیو خبریال احمد الله رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا د الیکشن کمیشن ویان سہیل احمد مشال ریڈیو ته وویل چې پولینګ بعد راتلونکي خالی په ورځ د سحر د 8 بجو څخه تر 15 بجو پورې په غیر د صدمې نه جاری وي او د لړکی په ټوله صوبه کې 11,211 پولینګ سټیشنې جوړې کړې دي چې پکې به د 1.1 کروڑ لکه څخه زیات وټران خپل رائے کاروي. د نوموړي وینا وا چې د خیبر پختونخوا لوکل ګورمنټ اکټ 2013 تر مخه د ویلج او نیبرهود کونسل په کچ د ټاکنې به په جماعتي بنیادونو کولې شي. د ضلع تحصیل او ټاون کونسل د امیدوارانو په حق لا سہیل احمد مشال ریډیو ته وویل
ډسټرکټ کونسل لپاره موږ سره چې کوم امیدواران دین داغي تعداد دی 15,000 تحصیل او ټاون کونسل لپاره 15,900 امیدواران په میدان کې دي.
د دې بلدیاتي انتخاباتو څارنې لپاره تر دې دمه څومره ملکی او غیر ملکی ادارو د الیکشن کمیشن سره رابطه کړې ده. مشال ریډیو چې کله دا پوښتنه په اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن یو چارواکي خورشید عالم نه وکړه نو په جواب کې نوموړي وویل
دا ډایریکشن ورکړو صوبایي الیکشن کمیشن ته چې یو ګروپ ته پرسته په انټرنیشنل یو نېشنلي هغه یو خاص ډیسټریکټ مانیټر کول غواړي نو دا هغه ډیسټریکټ چې کوم ډیسټریکټ ریټرنینګ افسر یا هغه به ته کاډي شو کوي او کو فرض کوي یو داسې ارګنایزیشن چې وچونګ پوره پروینس اب درکو نو هغه ته بیا د صوبایي الیکشن کمیشن شو کوي.
د خیبر پښتونخوا د الیکشن کمیشن ویان سہیل احمد وایي چې د انتخاباتو څارنې لپاره ورسره یو شمیر ملکی غیر سرکاري ادارو تماس نیولې دي او دوی ورته کارډونه هم جاری کړي دي. د یادونې دا چې د بلدیاتي انتخاباتو حتمی نتایج به د ریټرنینګ افسرانو لخوا د راتلونکي میاشتې په 9 نیټه جاری کولی شي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
په داسې حال کې چې په خیبر پختونخوا کې د مئی پر 1 یعنی سبانا بل ورځ بلدیاتي انتخابات کیږي. د صوبې په هنګو ضلع کې تر 100 ډېر پولینګ سټېشنونه حساس ګرځول شوي دي. د سیمې پولیس وایي د رایې اچونې د دغو مرکزونو د حفاظت لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړي دي. په هنګو ضلع کې د 200 بلدیاتي چوکیو لپاره د سیمې 4,500 کسانو ځانونه کاندید کړي دي. طارق اورگزی پرې رپورټ راکوي.
هنګو او د ټل په تحصیلونو کې د 100 نه زیات پولنګ سټېشنې داسې دي چې هغه په حساس پولنګ سټېشنو کې شامل دي. د سیمې د پولیسو مشر ډی پی او انور کونډي مشال لوډیو ته وویل د پولنګ سټېشنو حفاظت به په هر حال کې کیږي او د دې لپاره دوی سکیورټي پلانونه هم تیار کړي دي.
یو ټل سب ډیویژن دی او یو چې کومه بو سب ډیویژن نو زیات هنګو کې دي ولې چې هنګو کې لږه بدی ډېره ده او ورسره جسن چې کومه ورځ ویږي ځان سیدانو په دې شي الګ دلته چې کوم نشکیه سونی کیسام دا نو او کومره په الله ډیر ټیک روان دي ان شاء الله
دغه په خبره د ټاکنو په ورځ د پولنسیشنو حفاظت لپاره دوی ته د پوز او ملشی ځواکونو مرسته هم تر لاسه ده د الیکشن کمیشن دفتر د شمیرې تر مخه په دوه تحصیلونو کې د پولنسیشنو شمیر یو سر شپږ اتیا دی چې په دې کې د زنانه او د سړو په مشترکه دوه نوي پولنسیشنو نه علاوه پنځه څلوېښت د زنانه او یو کم پنځوس د سړو دي په ضلع کې مقامي انتخابات چې روان د خالی پورس کیدونکي دي څه د پاسه په اووه سوو سیټونو به څوارلس نیم سوه امیدواران برخه اخلي په سیمه کې د ووټونو شمېره دوه لکه او څلوېښت زرو پورې ده چې په دې کې د زنانه او د ووټونو شمېر یو لکو پورې دی ریحان اورکزی چې په سیمه کې د انتخاباتو لپاره ولاړ دی مشال لډو ته وایي دوی غواړي چې په انتخاباتو کې زیات خلک پولنسیشنو ته راشي او خپله قیمتي رای ورکړي دوی وایي په سیمه کې د الیکشن په ورځ ترتیب شوي د سیکورټي انتظاماتو نه دوی مطمئن دي
او کوم سټرګل دی نو هغه مطابق هم همدا اوس امید ساتو چې فل فور سکیورټي دی او که یې څه کمی هغه باندې شاندین کړو خو البته سو بلوت ریپورټ دی نو هغه باندې مطمئن دي
که څه هم د ضلع هنګو په زیاتره علاقو کې د امنیت وضعه ښه ښودلې کېږي خو په قبایلي سیمو او اورکزو کورما او شمالي وزیرستان کې دا وخت هم د وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن روان دی طارق اورکزی مشال ریډیو پېښور
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم دوه بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم څلور بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
اوردونکو په پاکستان کې د ځانوجونکو حملو پر ضد اکثره دینی عالمانو فتواوی ورکړې دي او دغه کړنې د اسلام ضد بللې دي. په همدې حال کې ځینې دینی علما وایي چې د ترهګر فعالیتونو پر ضد فتواوی صادرول خای پر وسلوالو اغیز ونه کړي خو د هغو خلکو سوچ بدلولی شي چې له وسلوالو سره همدردی لري. پر دې موضوع د انیس اجمل رپورټ اورو.
د روانې میاشتې په ولسمه نیټه په لاهور کې د تنظیم اتحادی امت د سوري لاندې د شاوخوا دوه سوو دیني عالمانو یوه غونډه وشوه چې پکې ځانمرګي بریدونه حرام وګرځول شو. د دې غونډې وروسته په یو اعلامیه کې یادو دیني عالمانو ویل چې طالبان داعش بوکو حرام او القاعده وسلوالې ډلې د اسلام نه خارجي دي. له دې وړاندې هم د ټول پاکستان علما کونسل سنی اتحاد کونسل او دغسې نورو مذهبي تنظیمونو عالمانو وخت په وخت ورته فتوی جاري کړي دي خو پوښتنه دا ده چې آیا داسې فتوی د ځانمرګي بریدونو پر ضد ګټورې ثابتېږي او کنه. د سنی اتحاد کونسل مشر صاحبزاده محمد حامد رضا وایي چې وسلوالې ډلې د اسلام نوم اغیستو سره هڅه کوي چې ولس غیر اسلامي کارونه اړخته راولي او په داسې حالاتو کې یوازې مذهبي عالمان د خپل مثبت رول له لارې امن راوستلی شي.
تر ټولو لومړی دا د مذهبي عالمانو او ادارو کار جوړیږي او د ځانوژونکو حملو بې ګناه خلکو وژنې او د خلکو ژوند کې اور لګولو تعلق له اسلام سره نشته. موږ چې کومې فتوی ورکړې دي د هغې وروسته په خلکو کې دا یو احساس پیدا شوی دی چې دا جیلي مسلمانان دي چې ګینې اسلام د دهشتګردۍ په ذریعه پیلېږي. نو که تاسو اوس وګورئ نو په پاکستان کې خودکش حملې تر ډېره کمې شوې هم دي.
د پاکستان علما کونسل مشر مولانا طاهر اشرفی وایي دوی فتوی د ټولو لپاره جاری کوي خو وسلوال چې د غیر اسلامي کارونو نه لارې فساد خورول غواړي هیله ده چې یو وخت به په سمه اسلامي لاره روان شي.
تر څو چې په هیواد کې د قانون بالادستی نه وي تر هغې د فتوو د لارې په ټولنه کې هیڅ بدلون نشي راتللی. د ترهګرۍ د ختمولو لپاره د سخت دریځۍ ختمول ضروري دي او د سخت دریځۍ د ختمولو لپاره بیا قانون ضروري دی. خو چې په یو هیواد کې څوک قانون ته لومړیتوب نه ورکوي نو بیا فتوی هم مؤثره نشي کېدی.
په دې وروستیو کې د خانقاهبې امام یو پاکستانی ټلویزیون ته د مرکې پر مهال ویلي وو ار هغه څوک چې د قرآن او حدیثو غلطه تشریح کوي هغه له اسلامه وتلی دي. د عارف الحسینی مدرسې یو مشر علامه عابد حسین شاکری وایي چې د علماو په ټولنې ډېر اثر وي. که دوی په رښتیا توګه د ترهګرۍ خلاف یو موټی شوي وي نو اوس به په پاکستان کې حالات تر ډېره ښه وو.
دی حوالے سره علماء ټول یک زبان شي هغه هم فتوی ورکی هم په خپلو خطاباتو کې جمعو خطبو کې نور آواز او نصیحتو کې خلکو ته وی یقینا د دې معاشره باندې ډیر لوی اثر کړی شي په دې کې شک شبهه نشته. د دې خلاف که حکومت هم برپور خپل اقدامات وکړي نه دا مسله کنټرول کړي شي په دې کې شک شبهه نشته. خو اوس په کې صورت حال ده چې علما د هم 100% خپل کردار نه دی کړی. دغه وخت یو ډیر مبهم انداز سره خبره ذکر شي داسې مبهم انداز سره څنګه عام شایع نشي پیدا لیک.
پروفیسر ډاکټر قبله ایاز وایي په ټولنه کې د سخت دریځې د مخنیوي لپاره د مذهبي عالمانو کردار ډیر مهم دی. قبله ایاز زیاتوي که څه هم فتوا په وسلوالو ډلو ډیر اثر نه کوي، خو له دې سره د هغو خلکو سوچ بدلېدای شي چې وسلوالو سره همدردی لري.
د مشال رادیو خپرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15300، 15500 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفحه توګه اوریدلی سئ.
اردن کو دا مشال ریڈیو دا بیلا بیلو سرکاری او غیر سرکاری ادارو شمیری خی چې په خیبر پختونخوا کې د 1 ملیون واخلی تر 1.5 ملیون پورې ماشومان له سکولونو بهر دي. دغه ماشومان په سکولونو کې د داخلولو لپاره صوبایي حکومت یو ځانګړی کمپین پیل کړی و. اوس ادا کوي چې په ترڅ کې د صوبې په لکونو ماشومان ښوونځیو ته جلب کړل شوي دي. دغه حکومتي کمپین د لاسته راوړنو په صوبه کې د ماشومانو د تعلیم په برخه کې د یو لړ نورو مسلو په اړه د منور شاه دا رپورټ اورو.
د روان کال مارچ میاشت کې د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د سکول د عمر ماشومان چې د سکولونو نه بهر وي د داخلو لپاره یې کمپاین اعلان کړی و. د ګر آیا استاد په نوم دې مهم کې په اول وار استادان ماشومانو پسې کورونو ته ورتلل او په سکولونو کې د داخلو لپاره یې راوستل. دغه کمپاین سرته رسیدلی دی. د تعلیم د صوبایي وزیر عاطف خان نه مو پوښتلی چې د دې اهداف څه وو او پکې یې څومره کامیابي ترلاسه کړه.
تقریبا 4 لاکھ پاؤش ہم چې اخیری تفوس کړو، 4 لاکھ پاؤش انرولمنٹ شو. مطلب زمونږ چې کوم ټارګټ وو موږ پورا کړو. انرولمنٹ کمپین وو کال کې 2 ځله کیږي، یو ځل اوس کیږي، یو ځل بیا په ستمبر کیږي ان شاء الله تعالی. کامیاب وو تاسو په دې باندې ویم چې نارملی به نورو کلونو کې د کالې به تقریبا 6 لاکھ انرولمنٹ کېده او تقریبا 3 لاکھ په دې ډول کېده. نو دې کال کې موږ 4 لاکھ ته رسیدلو. دا ښه کامیاب وو تاسو ویلی شئ چې مطلب ښه انکریز دی پکې.
هلته د خیبر پختونخوا د پرایمری سکولونو د استادانو د یوې اتحادیې د ښځو د څانګې مشره فوزیه زیب وایي کمپاین کامیاب شوی او په سکول کې یې ډېرې ماشومانې داخلي کړي، خو اوس ورسره د ځای او استادانو کمی دی.
چې څنګه واړه زیاتېږي نو بیا زموږ مشرانو له دا هم پکار دي چې ورسره بیا موږ د هغې په شمېر استادان هم راکوي، ولې چې دا واړه بیا کنټرول کول ډېر زیات ګرانه شي. اوس ما سره په یو کچې کې هم 80 واړه دي او په بل کچې کې ما سره 60 واړه دي. نو دا په یو استاد باندې ډېر په مشکله باندې کنټرول کېږي. دې دپاره بیا تک 40 په حساب سره یو مس پکار ده. نو 40 باندې یو مس وي نو هغه مس خپل واړه ډېر ښه طریقې سره هینډل کولی شي او ډېر ښکلی سبق ورته خولی شي.
دا راز د یاد اتحادیې عمومي مشر ملک خالد خان وایي دا کمپاین به هله ګټور وي چې دا ماشومان د سکولونو نه بیا بهر نشي.
دا ماشومان چې کله سکول ته راننوځي د هغوی د ناستې د هغوی د نورو مسنګ فیسلټیز چې کوم دي په هغې باندې ډېر تېزۍ سره ورک پکار دي. دویم چې ګورنمنټ هم په دې کې یو داسې قانون سازي وکړي چې دا ماشومان موږ سره 15 کاله پاتې شي. دا تر څو پورې موږ سره 15 کاله نه پاتې شوي. بیا زموږ اهداف چې کوم دي یا زموږ چې کوم هغه مشن دی یا چې کوم تعلیم
دې مسلې ته په اشاره سره خبریال یوسف علی وایي ماشومان په سکولونو کې داخلول د ستاینې وړ ګام دی، خو پکار دی چې حکومت ورته په سکولونو کې د تعلیم انتظام هم برابر کړي.
زما چې کوم کنسرن دی یا زما چې خپل کوم مشاهده ده تیر شوي 100 کاله کې یا دې کال کې، هغه د سرکاري سکولونو کې د کیپیسیټي ده سپیک مونږ خو به دا وایو چې کوم آؤٹ آف د سکول سټوډنټس دي مونږ راوړو سکول ته. خو ستا سره سکولونه څومره دي په دې صوبه کې؟ په دې صوبه کې په هغه سکولونو کې آلریډي انرولډ ماشومان څومره دي؟ نه ستا سره څومره کیپیسیټي ده ته څومره کیپیسیټي جوړې نو لکه هغې مطابق بیا به ته انرولمنټ کې دی. زه تخویر یو سکول مثال تل در کوم چې یو سکول ګورنمنټ پرایمری سکول دی، پای کې 6 استادان دي، پای کې 15 کمرې دي او په هغه کې 1500 ماشومان دي. 1500 ماشومان او 15 کمرو 6 استادانو څنګه به انصاف کیږي؟
په دې حکله د تعلیم صوبایي وزیر عاطف خان وایي پخوا به په پرایمری سکولونو کې 2 کمرې وې چې اوس پکې صوبایي حکومت د تعمیر سکول پروګرام لاندې 6 کمرې جوړوي او ډېر زر به د نوي استادانو په اخیستلو دغه سکولونو کې د استادانو شمېره هم زیاته کړی شي. دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
اردن کو لسنی میں بجی کی دن کی دی دا ہنی سے اجمل نا لن خبرو ناولو
د پاکستان وزیر اعظم نن په اسلام آباد کې ټولګوندي ځوانه را بللې ده چې پکې به د کاشر گوادر کوریډور په اړه بحث کیږي. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي په دې ټولګوندي ځوانه کې به د کاشر گوادر اقتصادي راهداري لارې په اړه وزیر اعظم نور محمد په باور کې اخلي. د خیبر پختونخوا د انتخاباتي کمیشن چارواکي وایي چې نن د بلدیاتي انتخاباتو لپاره د جلسو ولس سره د غونډو اخیری ورځ ده. د انتخاباتي کمیشن ویان سهیل احمد او پرین مشال ریډیو ته ویلي دي چې د راتلونکي خلیفه ورځ به د بلدیاتي انتخاباتو لپاره د سهر 8 بجو نه تر ماښام 15 بجو پورې رای اچول کیږي. بلخوا د هنګو ضلع چارواکي وایي چې په هنګو هوټل تحصیلونو کې د سلو نه زیاتې پولنګ سټیشنونه حساس ګرځول شوي دي. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي افغان ځواکونو په تیرو 2 ورځو کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې 3 شپېته وسلوال وژلي او یو شمېر نور یې زخمیان کړي دي. د کورونا چارو د وزارت لخوا په خبرې شوې خبرپاڼه کې ویل شوي دي چې دغه عملیات په کندوز، بغلان، بدخشان، سرپل، کندهار، زابل، غزنی، خوست، پکتیا او پکتیکا او هرات کې شوي دي. د بلاروس ولسمشر نن پاکستان ته 2 ورځنۍ دوره کوي. د پاکستان د خارجه چارو وزارت یو چارواکي نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې صدر الکسندر لوکاشینکو به په دې دوره کې له خپل پاکستانی سیال ممنون حسین او د غسی نورو چارواکو سره ملاقات کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د مې په 13 نیټه جنیوا ته د دورې پلان لري چې دا شند ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره د تهران د اټومي پروګرام په سر د خبرو په بلې مرحله کې برخه واخلي. او په شام کې فعالان وایي چې اسلامي دولت ډلې یا داعش د شام د پامیرا په ښار کې 60 تنه په ډزو وژلي دي. دوی په دغه کسانو له حکومت سره د ملاتړ کولو تور پورې کړی دی.
د خبرونو لړنیز مو له نیسی اجمل واورې ده. اوس د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننیو اداریو مهمې برخې په اسلام آباد کې د خپل خبریال احمد الله ناورو.
وحدت ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د وزیر اعظم د قومي سلامتۍ او خارجه امور سلاکار سرتاج عزیز د آسیا زړه استنبول پروسی یو ورځنی کانفرنس ته خپل وینا کې ویلي وو چې د افغانستان دښمنان د پاکستان دښمنان دي او موږ د مربوطو هلو زلو د لارې د ترهګرۍ د خاتمې په ښه اراده لرو. ورسپانه لیکي چې د پاکستان او افغانستان د امن او جنگ دواړه حالتونه په یو بل یو شان اغیز لري. د بده مرغه دواړو هیوادونو په تیرو وختونو کې د ترهګرۍ د جرړې نویستو لپاره یو بل سره هغه شان رسته نه ده کړې د کومې چې ترې توقع کېده. ورسپانه لیکي چې ترهګرۍ په سیمه کې د دواړو هیوادونو لپاره خطر راولاړ کړی دی، نو ځکه دا له منځه وړلو لپاره به یې هم د دواړو هیوادونو مشرانو ته په اخلاص د یو بل سره همکاري او مرسته کول وي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د دې سیمې څخه د تشدد، ترهګرۍ او کارۍ د ختمولو لپاره پکار ده چې د دواړو هیوادونو لوړپوړي چارواکي د خپل منځي باور سیوا کولو لپاره عملی ګامونه واخلي. آج ورسپانې خپل اداریا د متاثرینو واپسۍ او د فاټا د بیا ودانۍ په حق لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوي د سیاسي او فوزي مشورولۍ په مهم اجلاس کې په ملک کې د امن او امان صورتحال تفصیلي جایزه اخستو سره سره په عارضي توګه د بې کوره شوي خلکو واپسۍ، په قومي اکشن پلان عمل درآمد او د قبایلي سیمو بیا ودانۍ نه تعلق په امور هم خبرې اترې وکړې شوې. ورسپانه لیکي چې ترڅو د قبایلي سیمو د بیا ودانۍ او ترقۍ خبره ده، نو د ټولو زیات ضرورت د سرمایه‌کارۍ لپاره د حالات ښه جوړول دي. دغه متاثرین خپل کورونو ته لیږل وروسته دوی ته سهولیات ورکولو سره سره دوی لپاره د روزګار بندوبست هم وکړی شي، نو دا شان به یې معاشي مشکلات په مستقله توګه حل شي. ورسپانه لیکي چې ضرورت د دې خبرې هم دی چې د متاثرینو واپسۍ او د فاټا ترقۍ حوالې سره دی په فوري توګه د لنډې او اوږدې مودې لپاره وکړی شي او په قبایلي سیمو کې د نوي پروژکټونو شروع کولو سره سره د اول نام موجوده انتظامی ډانچه دی هم فعال کړی شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د فاټا خلکو ته د بنیادی د صحت سہولیات او تعلیم موقع هم ورکړی شي او په فوري توګه د پسیمو کې لوی لوی هسپتالونه جوړ کړی شي. د نه علاوه د فاټا یونیورسيټي منصوبه دی هم سرته ورسول شي چې په سیمه کې ورسره د تعلیم شرح زیاته شي.
او د نړۍ مطبوعات
د فورن پالیسی مجلې په ولیکنه کې پر دې بحث شوی چې پاکستان ولې د خپلې ګډوډۍ پړه پر هند چوي. مجله لیکي له هند د ویر خپرولو په بدل کې د پاکستان پوځ د ځان لپاره وسایل او قدر ترلاسه کړی دی. بل پلو نیویارک ټایمز رسپانې د افغانستان د قدرتي زیرمو په اړه لیکنه کړې ده. لیکنه وایي افغانستان باید پر بهرنیو مرستو د تکیه کولو پر ځای داسې ګامونه واخلي چې پر خپلو پښو ودرېږي. موریوال کاکړ د دې لیکنو مهم ټکی اوروي.
فارن پالیسی مجلې په پاکستان کې د هند او په هند کې د پاکستان په اړه پر موجود فکر بحث کړی دی. د مقالې په لیکنه په هند کې زیات خلک داسې فکر کوي چې د پاکستان پوځي جنرالان په امن کې ډېره لږ دلچسپي لري. د فارن پالیسی په لیکنه دا خبره تر ډېره حده غلط هم نه ده، هغه ځکه چې له هنده د ویرې خپرولو په بدل کې پاکستانی پوځ د ځان لپاره پراخ وسایل او قدر ترلاسه کړی دی. مجله زیاتوي چې دې کار د طالبانو او نورو هند ضد ډلو د پټ ملاتړ غوندې د پاکستاني پوځ خطرناکو او ورانوونکو تګلارو ته هم وده ورکړې ده. د فارن پالیسی په لیکنه پاکستاني پوځ دا کار له لسیزو راهیسې کوي او همدا لامل دی چې د هند وزیر اعظم نریندر مودي ورسره په خبرو کې زیاته دلچسپي نشي. د مجلې په لیکنه په پاکستان کې چې د هند په اړه څومره له خطره ډک تصویر جوړ کړل شوی دی په هغه کې له مبالغې څخه کار اخیستل شوی دی. مجله زیاتوي چې د دې فکر په جوړېدو کې د هندي مشرانو برخه هم ځکه د پام وړ ده چې له لومړۍ ورځې د پاکستان د رامنځته کېدو له فکر سره اختلاف کړی و. فارن پالیسی کاږي چې کله په 1947 کال کې د هند نیمه وچه یا برصغیر وویشل سو نو په هند او پاکستان دواړو کې شاوخوا 100,000 کسان ووژل سو. د مجلې په لیکنه په پاکستان کې له هغه وخت راهیسې ګډوډي ده چې کله تر جوړېدو وروسته پاکستان ته په زیات شمیر کډوال ورغلل او د دې ملک اقتصاد او حکومت شل سو. بل پلو نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د قدرتي زیرمو په اړه په یو لیکنه کې ښلي چې دا هیواد په مځکه کې دومره پراخې قدرتي زیرمې لري چې لا هم لاس نه دی وروړل شوی. نیویارک ټایمز لیکي چې په 2010 کال کې د امریکا د مځکپوهنې ادارې چارواکو وویل چې د افغانستان نا استعمال شوي قدرتي وسایلو ارزښت 1 کرب ډالر دی. ورځپاڼه لیکي چې افغانستان باید پر بهرنیو مرستو د تکیه کولو پر ځای داسې ګامونه واخلي چې اقتصاد یې پر پښو ودرېږي. د ورځپاڼې په لیکنه که چیرې افغانستان پر وخت له دې قدرتي زیرمو څخه د ګټې اخیستنې بهیر پیل کړی وای نو اوس به یې نه یوازې آمدن و بلکې په پراخه کچه به یې خلکو ته روزګار هم ورکړی وای. نیویارک ټایمز لیکي که چیرې د افغانستان معدنیات په کار واچول سي نو دا هیواد به هر کال شاوخوا 2 ارب ډالر آمدن ترلاسه کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د سوریه یا شام حکومت وایي نړیوال ائتلاف نه دي توانېدلی چې په پالمیرا کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د پرمختګ مخه ونیسي. دغه ښار تېره اونۍ داعش ونیو او پرون یې پکې د سوریې د رژیم شل پلویان د عامو خلکو مخکې اعدام کړل. د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په پالمیرا کې هوایي بریدونه پیل کړي دي څو پرې نږدي چې یاغیان دغه لرګونی ښار وران کړي. خو د سوریې د بهرنیو چارو وزیر دا بریدونه بې ګټې بدلې دي. د ولید المعلم د څرګندونو جزئیات د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې په رپورټ کې له احمد شیبر څخه اورو.
د سوریې حکومت وایي چې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف هوایي بریدونو ته دوی اهمیت نه ورکوي. د بشار الاسد رژیم په دې باور دی چې د دوی حکومتي ځواکونه تر نړیوالو ائتلافي ځواکونو له یاغیانو سره ښه جنګیږي. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم د چهارشنبې په ورځ په دمشق کې د ارمنستان له بهرنیو چارو وزیر سره په خبري غونډه کې وویل چې هیواد یې د داعش پر ضد مبارزه کې له عراق سره د زیاتې همکارۍ غوښتونکی دی. د داعش د دواړو هیوادو ګډ دښمن وباله. د سوریه او عراق د همکارۍ په ارتباط موږ په دې باور لرو چې له ګډ دښمن سره مخامخ یو او په دې باور یو چې موږ او وروڼه مو په بغداد کې په یوه جبهه کې ولاړ یو خو هم آهنګي مو د هغه خطر په پرتله چې ورسره مخامخ یو کمزورې ده. د سوریه د بهرنیو چارو وزیر بیا د کوبانی جګړه له پالمیرا سره پرتله کړه او زیاته یې کړه چې سوریایي ځواکونو چې کومې هڅې په کوبانی کې وکړې هغه د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو له هڅو سره چې په پالریما کې د داعش د مخنیوي لپاره کوي د پرتلې نه دي. ولید المعلم خبري غونډې ته دا هم وویل چې تهران او ماسکو د سوریې د حکومت سخت ملاتړي دي او له دې بلاسوان اخلي. د اسلامي دولت ډلې تېره اونۍ د عراق پولې ته نږدې ځینې سیمې ونیولې او بیا یې د پالمیرا ښار چې د سوریې په مرکزي سیمو کې دی لاندې کړ. د پالمیرا د تاریخي ښار د ژغورنې لپاره د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د داعش پر ضد هوایي بریدونه پیل کړي دي. خو ولید المعلم وایي چې دا بریدونه یې د سوریې له ځواکونو سره هم آهنګ کړي نه دي. په سوریه کې اوس درې جګړې روانې دي او هر ډله له مخالفو دوو ډلو سره په جګړه ده. رژیم له خپلو مخالفانو او داعش سره په جګړو دی، مخالفان له رژیم او داعش سره، او داعش له رژیم او د سوریې د حکومت له مخالفانو سره په جګړو دی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د امریکا حکومت له قطر سره په خبرو دی چې د طالبانو د هغو پنځو مشرانو د بندیز موده تمدید کی چې درې ورځې وروسته پای ته رسیږي. د طالبانو دغه پنځه مشران کال مخکې له ګوانتانامو زندانه دوهې ته انتقال شوي وو. پر دوی بندیز لګېدلی و چې بهر ته به سفر نه کوي او په افغانستان کې به له طالبانو سره اړیکې نه نیسي. خو د افغانستان د سولې عالي شورا په دې باور ده چې پر طالبانو باید فشارونه کم شي څو د سولې پیل شوې هڅې ښې مخته لاړې شي. تفصیل بیا هم د احمد شیبر ناورو.
د پنځو طالب مشرانو چې د یو کال راهیسې په قطر کې اوسي د تګ راتک پنځه کلن بندیز د دوشنبې پر ورځ پای ته رسیږي. د طالبانو دغه مشران نورالله نوري، عبدالحق وسیق، محمد نبی عمری، خیرالله خیرخواه او محمد فاضل اخوند امریکایانو یو کال مخکې له ګوانتانامو زندان څخه خوشي کړل او په بدل کې طالبانو امریکایي عسکر بو برګدال خوشي کړ. امریکایانو تر دې تبادلې وروسته د قطر له دولته وغوښتل چې د طالبانو دا کسان باید نورو هیوادو ته سفر ونه کړي. برګډال نږدې پنځه کاله مخکې تر تبادلې هغه وخت طالبانو نیولی وو چې دی په افغانستان کې د خپلې پوځي اډې په خپل سر وتلی وو. اسوشیټډ پرس اژانس د امریکایي چارواکو په وینا څرګندوي چې دوی له قطري چارواکو سره خبرې کړې دي څو پر دغو پنځو طالبانو لګېدلی بندیز چې د جون په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي تمدید کړي. خو تر اوسه سپینې مڼې په ښکاره اعلان نه دی کړی چې له قطر سره د دغه بندیز د اوږدېدو پر سر کومې موافقې ته رسېدلې دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان مولوي شهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل چې د سولې هڅې روانې دي. که چېرته پر دغو پنځو طالبانو بیا بندیز ولګول شي ممکن دغه هڅې اغېزمنې کړي.
زما په نظر اوس وخت د دې را رسېدلی دی چې د طالبانو مشرانو سره د یو څه نرمښت نه کار واخیستلی شي او که دوی دا سوچ کوي چې پر دې باندې به موږ دغه تعزیرات تمدید کړو دا به ګټه وکړي، زما په خیال چې
د امریکا په کانګرس کې په تیرو دولسو میاشتو کې څو ځله پر دې خبرې وشوې چې قطر باید د دغو پنځو طالبانو سمه څارنه وکړي. په کانګرس کې د استخباراتو د کمیټې جګپوړی غړی آدم شیف وایي چې دی تیرو دولسو میاشتو ته دومره اندېښمن نه و لکه اوس چې دیارلسمې او تر دې وروسته یولسو میاشتو ته اندېښنه لري. د اسوشیټډ پرس اژانس په وینا د طالبانو په دغو پنځو کسانو کې لږ تر لږه یوه تن په پټه په تیرو دولسو میاشتو کې له وسلوالو سره اړیکې نیولې دي خو د دې ارتباط په اړه نور معلومات نه دي خپره شوي. البته په دې برخه کې سپینې ماڼۍ ویلي وو چې د یوه طالب د څار هڅې زیاتې کړې دي. تیره اونۍ د امریکا په سنا کې د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین هم وویل چې د قطر د پنځو طالبانو په ډله کې لږ تر لږه یوه تن له نورو طالبانو سره اړیکې نیولې دي. البته د دغو طالبانو په ډله کې څلور تنه د ملګرو ملتو په تور لیست کې شامل دي چې د قانون له مخې د دوی سفر منع دی. د کانګرس یو شمېر غړي دا اندېښنه لري چې دا طالبان افغانستان ته ولاړ نه شي او هلته په جګړو کې برخه وانخلي. د روانې میاشت په پیل کې د کانګرس د استخباراتو په کمیټه کې د جمهوري غوښتونکو دیارلس غړو ولسمشر باراک اوباما ته یو لیک واستاوه او له هغه یې وغوښتل چې د قطر له حکومته وغواړي چې پر دغو پنځو طالبانو د سفر لګېدلی بندیز تمدید کړي.
وایس اف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته ده وی او ای ډیوا
او د ټوټر پته دا وی او ای ڈی وا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړي او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د افغانستان د کورونا چار وزارت خبرداري ورکوي چې له دې وروسته به د مخدره موادو له پلورونکو سره هغه چلند کوي چې له تروریستانو سره کیږي. د خبر د کورونا چار وزیر نورالحق علومی پرون چهارشنبه په یو خبری کانفرنس کې وکړه. د یاد وزارت له مخدره موادو سره د مبارزې معینیت هم وایي چې مخدره مواد د افغانستان امنیت او ثبات ګواښوي او ورسره جدي مبارزې ته اړتیا ده. صفی الله ستانکزی په دغه اړه له کابل رپورټ راکوي.
د افغانستان د کورونی چارو وزیر ټولو امنیه قمندانانو ته امر کړی چې په ټول هیواد په خاصه توګه په کابل کې د مخدره موادو له پلورونکو سره مبارزه وکړي. نور الحق لومی د چهارشنبه پر اسپی خبری کانفرنس کې ویل ل دې وروسته بل هغه خلکو سره چې د مخدره مواد او د پلور لاري افغانان معتادوي هغه سي چلند وشي چې ل تروریستانو سره کیږي
کته کشه کې مواد مخدره به فروش میرسونه
ل کوم کسانو سره چې مخدره مواد پلوري او زموږ هیوادوال په بدبختی وخته کوي دا سي چلند کوي چې ل یو تروریست سره کوي دا ل دې وروسته یو جدي امر دی چې د هغه په وړاندې جدي مبارزه وشي او دا مسله زموږ په لمړیتوبونو کې شامل ده
کوم قرار داره
د سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د رپورټونو له مخې اوس وخت په پلازمینه کابل کې په ډیرو سیمو کې مخدره مواد په اسانۍ پلورل کیږي اوس وخت 1.6 میلیونه افغانان په مخدره موادو روږ دي دي په عین حال کې د کورنۍ چارو وزارت له مخدره موادو سره د مبارزې مرستیال باز محمد احمدی وایي چې په هیواد کې د تریاکو کښت زیات شوی او د روږ د کسانو شمیر هم مخ په زیاتېدو دی خغلی احمدی له مخدره موادو سره په 1993 کال کې د شبې مبارزې د رپورت د لوستلو پر مهال ویل چې د تریاکو کښت 5% زیات شوی او دا مسأله د ناامنیو په زیاتېدو کې رول لري
اگر
د کورنۍ چارو وزیر له دې خبرې دا هدف دی چې مخدره مواد د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره ستر خطر دی او د تروریزم د تمویل یوازینۍ مالي سرچینه همدا مخدره مواد دي تروریستان له مافیایي بانډونو سره نږدې اړیکې لري او له یو بل ملاتړ کوي نو د مافیایي ډلو او مخدره موادو د قاچاقوړونکو ډلو او د تروریستي ډلو ترمنځ چې افغانستان ګواښوي او ستونزې رامنځته کړي هیڅ توپیر نه دی موجود ښاغلی احمدي وایي چې له مخدره موادو سره د مبارزې په 345 پوځي عملیاتو کې د لسهاو بهرنیو په شمول 2640 قاچاقوړونکي له 200 ټنه مخدره موادو سره نیول شوي دي یو شمېر افغان کارپوهان د مخدره موادو له قاچاقوړونکو او پلورونکو سره د مبارزې په اړه د کورنۍ چارو وزیر د خبرې مثبتې بولي او وایي چې باید په عمل کې ثابت کړي
د مشال رادیو د پنځ شنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاو کم 11 بجو
تان دی هلی
په پاو کم 2 بجو
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو
روښانه مستقبل
په پاو کم 4 بجو
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 4 بجو
او اوسوریدونکو وخت شوی چې تاریخ پاڼه 19 پروګرام تاسو ته وړاندې کړو دا خبرونه چې نن تاسو په تکراری توګه اورئ په پیښور کې د مشال ریډیو خبریال خالد خان جوړوي
گران اوریدن کو پیښور کې د مابت خان جماعت په حق لویل کیږي چې دا نه صرف د پیښور بلکې د ټول پښتونخوا پخوانی او تاریخی آباد جماعت ته چې د مغل بادشاهانو شاه جهان او اورنګزیب په وخت کې د هغه وخت د پیښور گورنر مرزا لورا سابق چې د مابت خان په نوم مشهور جوړ شوی دی او دغه تاریخی جماعت نه صرف د خپل دور یعنی د مغلو د فن تعمیر یو مثال وړاندې کوي بلکې د پیښور ښار ښکلا او د لکونو مسلمانانو د یووالی او د عبادت زه هم دی چرته چې اوس هم د جمعې پورز او بیا په خصوصي توګه د اختر منزله د لری لری نه خلک راځي نن زموږ د پروګرام موضوع په پیښور کې د محمد خان صاحب دغه جماعت ته او د لرغونی آثارو کارپوهانو او مورخینو سره د باس پرانا کې به دا معلومات درکو چې دا جماعت کله اول جوړ شوی دی او د دې جماعت بانی محمد خان څوک وو د سیکانو په وخت کې د جماعت څومره ظلمونه لیدل دي او اوس د دې جماعت د ودانې د پینټینګ خطاته او د فن تعمیر څه حال دي پیښور پوهنتون کې د لرغونی آثارو د څانګې استاد او سیرنکار پروفیسر ډاکټر نعیم قاضی په وینا د محمد خان جماعت په کال 1400 او ایم په منځ کې جوړ شوی دی خو دی وایي چې دغه جماعت کې خو نه د چا د نوم کدبشته او نه د دې د جوړېدو د نیټې څه ثبوت ملاویږي
چونکې دلته کې هیڅ داسې لیک نشته چې په هغې باندې د جماعت په باره کې چې دا په دې دور کې جوړ شوی دی یا د فلانکي کس په نگرانۍ کې جوړ شوی دی دا هیڅ صدقه نشته خو چونکې د جماعت نوم چې دی محمد خان نوم سره منسوب دی نو د دینه دا پته لګي چې دا جماعت چې دی دا محمد خان جوړ کړی
دا خبره د پیښور پوهنتون د لرغونی آثارو څانګې استاد پروفیسر ډاکټر ابراهیم شاه چې دا محمد خان په جماعت کې د پی ایچ ډی څېړنې هم کړې دي تاییدوي او وایي چې دا محمد خان دویم په وخت د بالاحصار کلی سره نږدې د دا پیښور دننه دغه جماعت جوړ شوی دی.
دې جماعت ته ټولو روایتو کې محبت خان جماعت ویلی شي، څوک ته محبت خان صاحب جماعت وایي. اوس دا محبت خان صاحب جماعت دې ته ولي وایي دا ډېره یو کنفیوزنګ خبره ده. تاریخي طور باندې که چېرې موږ وګورو نو دې جماعت باره کې چې کوم دنه ذکر نه چته د مغولو په همصر تاریخ کې شته دی، نه چېرته دې جماعت نه داسې قدبه میلو شوې ده چې هغه موږ ته دا ووایي چې دا جماعت محبت خان جوړ کړی دی. دا د ډېر مخکې نه یو روایت را روان دی چې دا جماعت چې کوم دی نو محبت خان صاحب سره ایسوسیټ کیږي او هغه سره منسوب کیږي.
دا محبت خان جماعت چې دوه لوی مینارو په منځ کې درې لوی ګنبدونه جوړ شوي دي، دا کوم لاندې چې د غټ غټ ستنو یا د پیلرز په مدد د مونځ لپاره یو لوی هال جوړ دی. د هال دننه په چت او پیلرو د خپل وخت د پینټینګ د قرآن پاک آیاتونه او نور خطاطي شوې ده، کوم چې د پروفیسر ډاکټر نعیم قاضي په وینا د مغول وخت د فن تعمیر عکاسی کوي.
چې کله موږ د دې جماعت سټایل اف آرکیټیکچر چې دی د فن تعمیر چې دی هغه ته ګورو، نو دغه فن تعمیر چې دی بالکل کله کله شاه جهان اخرنی دور د اورنګزیب د شروع دور په دغه کې فټ کیږي. یو ټایم داسې و چې پای کې دی کله کله ریلیکس پاتې شوی دی، او هم په دغه دور کې کله کله زیات تر مشران چې دي نو هغه دا دغه کې چیرې دا په دې دور کې به جوړ شي. نو هغه چې دی تقریبا شپاړس سوه شپېتم نواله اویا کالو په مینځ کې دا لس کال چې دي په دې دور کې چې دی دا جماعت کله کله دغه کیږي چې دا په دې دور کې جوړ شي، یعنی 1660-1670 کې دا جماعت جوړ شي.
دا چې محبت خان څوک او هغه د چا په وخت کې د پیښور او د کابل گورنر پاتې شوی و، په جواب کې ډاکټر نعیم قاضي وایي
د دې محبت خان خپل نوم چې و هغه میرزا لورا سب بیگ و، او د ده ټایټل چې و هغه محبت خان و، د ده د پلار نوم چې و هغه زمانه بیگ و، او د هغه ټایټل هم لقب هم چې هغه محبت خان. نو دغه شانتي پلار چې هغه محبت خان اولو او دا محبت خان دویمو.
ویل کیږي چې دا میرزا لورا سابق یا لورا خان پلار زمانہ بیک هم د مغول بادشاہ جهانگیر په وخت کې د پیښور گورنر پاتې شوی، او بیا د هغه زوی محبت خان سلور زلی د شاه جهان او د اورنګزیب بادشاہ په وخت کې د پیښور او کابل گورنر پاتې شوی. ډاکټر ابراهیم شاه په دې کله وایي
دا چې کوم دویم محبت خان دی، یعنی محبت خان اول زوی دی، نو د دو ځله چې موږ سره شاه جهان په وخت کې دغه ملاویږي، نو هغه په 1652 او په 1658 کې د گورنر دی صوبې اپوینټ شو. لومړنی وخت کې خو دې زر واپس شو بل صوبې ته بدلو شو، او په 1658 کې چې بیا شو نو بیا دې تقریبا تر 1662 پورې د دې علاقې گورنر و. دا کابل او پېښور تر اټک پورې چې کوم نه یو صوبه و. دغه دوران کې شاه جهان د تخت نه لرې کړی شو، او اورنګزیب تخت باندې راغی. اورنګزیب هم دې په خپل ځای باندې پاتې کو د گورنر په تور باندې.
خو بیا د محبت خان جماعت امام او خطیب مولانا یوسف قریشی چې د دې جماعت په حق له یو کتاب هم لیکلی دی، وایي چې کله مغول بادشاہ جهانگیر مجدد الف ثانی گرفتار کړو، نو محبت خان گورنر د دغه عمل مخالفت کړو، نو ځکه د گورنر د چوکې نه لرې کړی شو.
محبت خان رحمت الله علیه د دې وطن گورنر، یو طرف د گورنر او بل طرف د ډیر مذهبي شخصیت و. دا حضرت مجدد الف ثانی رحمت الله علیه دا برید خاص و، چې کوم وخت کې جهانگیر حضرت مجدد الف ثانی رحمت الله علیه گرفتار کړو، دا لومبنه جرنیل چې دی دا خلاف د بغاوت اعلان کړو، هغه پر جدوجہد جاری ساتلو چې جهانگیر په دې مجبور شو چې هغه مجدد الف ثانی رحمت الله علیه رها کړو.
ډاکټر ابراهیم شاه د محبت خان دویم د بیلابیل دورونو په حق لوای چې محبت خان د ځایي خلکو سره ډیره مینه لرله، او هم دغه وجوه چې ځایي خلکو به هم ډیر قدر او عزت کولو. او بیا چې کله په اخیری ځل د دې سیمې گورنر شو، نو د بادشاہ له اړخه ورته د ځایي قبایلو خلاف د عملیات کولو امر وشو، چې هغه پر عمل ونکړو، نو ځکه د خپل چوکې نه لرې کړی شو.
د بیا 1668 کې د اورنګزیب په وخت کې گورنر بیا مقرر شو د دې علاقې دوه کالو پورې و. بیا لاړ، بیا 1673 کې چې کوم دی یو کال لپاره تقریبا گورنر مقرر شو، او اخیری ځل باندې چې گورنر شو، نو هغه وخت کې دته چې کوم کار حواله کړی و اورنګزیب، چې د دې قبایلو ته یو تادیبي کاروایی یا د دې خلاف تادیبي کاروایی یا یو قسم سزا ورکول د پاره چې کوم نه دی راولېږو، خو د بادشاہ دغه مطابق چې کوم ننو دغه د ریکوایرمنټس مطابق چې کوم کار اونه کړی شي، غالبا یو وجه یا په بل وجه باندې، نو دې د خپل آفس نه لرې کو او دې بل ځای ته ولېږو.
The ڈاکٹر نعیم قاضی وائے چې پېښور خار کې د مابت خان جماعت لومبی جماعت نه دی بلکې د دې نه وړاندې د پېښور خار سره نږدې په اکبرپوره کې د اکبر بادشاه د وخت یو جماعت دی او بل په پلو سپیرانو کې د شیخ امام الدین د مقبرې سره یو جماعت دی. دغه شان په پښتونخوا کې د سوات اوډیګرام په مقام د محمود غزنوي جماعت په هکله ویل کېږي چې دا د دې سیمې د ټولو نه پخوانی او د پاکستان دریم لرغونی جماعت دی. پروفیسر ډاکټر نعیم قاضی د اکبرپورې او د پلو سپیران د جماعتونو په حق لا وایي.
د دین علاوه چې موږ وګورو نو په دې پلو سپیرا کې شیخ امام الدین صاحب مزار دی، د ایسر په خوا کې جماعت دی، او چونکه شیخ امام الدین صاحب چې دین او هغه بدل ده کې خپل عبادت پیم کو او مراقبه کې ودل ده کې نو دل ده کې جماعت خامخه جوړ شي. دغه جماعت باره کې دار چې دا تقریبا په کال 1453 یا 1453 کې دا جماعت په کم موقع چې دا مقبره جوړېدله څه خلک داسې وایي چې دا جماعت د مقبرې نه لږ مخکې جوړ شوی و. نو همدغه جماعت موجوده دور کې په پېښور کې د ټولو نه زیات زوړ او په خپل اوریجنل فارم کې زموږ سره واحده دغه نښه د پلو سپیران کې دا جماعت چې کوم موجود دی نو دغه دی.
دغه شان پېښور کې د مابت خان جماعت نه علاوه د قاسم علي خان او گنج علي خان جماعتونو په هکله مولانا یوسف قریشی وایي.
د محبت خان رحمت الله علیه درې وروڼه نور هم ډېر تکړه او ډېر ایماندار خلک وو، او یو جماعت د قاسم علي خان، بل جماعت هم د گنج علي خان، او د بل جماعت هم د دلاور خان. دا هر یو رور یو یو جماعت په دې پېښور کې جوړ کړی دی، او دا ټول جماعتونه ډېر تاریخي حیثیت لري.
ویل کېږي چې د سکانو په وخت کې د محمد خان جماعت مینارې ځایي خلکو ته د سزا په تور استعمال شوي دي، او د سکانو د حکومت مخالفین او نور جنایتکار به د دې جماعت د مینارو نه پانسي کولی شو، او تر ډېر ساعته پورې به د هغوی مړی د عبرت په تور ځوړند و. ډاکټر ابراهیم شاه په دې کله وایي:
موږ په تاریخ کې اورو چې د سکانو په وخت کې چې کوم دی د سکھ حکومت مخالفین یا هغه نه منونکي چې کومونه هغه به د مابت خان صاحب د جمعه ته مناری نه رازونډول اندر شی طرف ته، او هغه به تقریبا یو یو ورځ چې کوم دی یا ډیر وخت لکه مطلب درز نه لکه کم وخت لکه ډیر ګنټي هغه به زونډ وو، د دې وجنه چې خلک ویني او خلک تماشو کی.
ډاکټر ابراهیم شاه وايي په خبر کې د اور لګیدو په وجه د مابت خان جمعه ته هم نقصان رسیدل، او د هغه ځنی پینټینګ او خطاطي په خپل اصلي حالت کې نو پاتې شوی،
او هغه ور چې کوم دن هغه د غزټیر د وینا مطابق هغه د جماعت ته راخور شوی. کله چې ما په جماعت کې د پینټینګ سوکتل، او هغه د جماعت هغه حصہ چې هغه اندر شی طرف ته ده چې پاغه کې ما وکتل د هغه پینټینګ دیم وو، او پاغه باندې لغون دګي د لوخړې آثار لا تر اوسه پوري وو. مقصد دا دی چې د دې رینوویشن نه لغون دکې مخکې دا آثار ډیر واضح بو.
دغه شان ډاکټر نعیم قاضی وایي چې د مابت خان جماعت بیا رغونه او رحمت د نور لسمې صدې په اخر کې شوی او
بلډینګ چې دی نو هغه دی، خو په دې کې چې کم ډیکوریشن دی پینټینګ دی هغه په دوباره په هغه نخو باندې شوی دی چې کم پای کې موجود وي، خراب شوی وي خو موجود دغه نخې آثار موجود وو. نو ما هغه ډیزاینونه په دوباره بیا شوی دی، او د دې لپاره آرټستان چې دی نو هغه د هندوستان نه راغوښتل شي.
دا محمد خان جماعت امام او خطیب مولانا یوسف قریشی چې د تیر 500 کالو نه د دې جماعت امامتی کوي وایي په کار ده چې د دې جماعت رنگ روغن یو ځل بیا اوشي.
شیخو خان په دور کې دلته کار شوی و، جماعت پر مسجد بیا د هغه نه بعد نه دی شوی. دې د وجنه پکار دی حکومت ته چې په دې باندې خصوصي نظر وکړي، او دې جماعت کې چې کوم دی کې رنگ وغیرہ خراب شوی دی یا چې څه پلستر کې فرق راغلی، ډېر لږ خرچه ده، دا خرچه دی کې او د دې جماعت صحیح دیکھبال د نگرانی دا د دوی په فرایضو کې.
خو بیا ډاکټر نعیم قاضی وایي چې مابت خان جماعت یو تاریخي او لرغونی حیثیت لري، او پکار دا چې د لرغونی آثارو د محکمې لاندې د دې جماعت مرمت او بیا رغونه داسې وشي چې د دې خپل اصلي حالت ته پکې زیان ونه رسي.
دل کې محکمه اوقاف هغه دل کې د جماعتونو په خپل تحویل کې اغستې دي، خو چونکې د ایسره اکسپرت نشته، ارکیالوجست نشته چې د دې مرمت په څنګه کیږي، نو بس چونول ورکه یا د سیمنټو استعمال وکړه. او د قشن قاسم علي خان جماعت او گنج علي خان جماعت چې دی د غسرم د قحال شوې ده، کلکه بلډینګ دغه اغه خپل کم سټایل چې کم زړې نخې چې تقریبا ختم دي، اغه دوباره نوی ماډرن ټایل سره او سیمنٹ سره چې دی اغه دغه کړی دی.
اوریدن کو دا محمد خان جماعت دا خطیب مولانا یوسف قریشی په وینا په دې جماعت کې 15000 خلق منځ کول شي او بیا د جمعې او د اختر د مانځه په وخت کې دا جماعت نه بهر په سړکونو او دکانونو کې هم د جمع منځ کیږي. دا تیر وختونو په شان په محمد خان جماعت کې اوس هم د عام خلکو سره دا خیبر پښتونخوا لوړپوړي چارواکي لکه گورنر، وزیر اعلی او وزیران په خاص موکو د دې جماعت دننه منځ کوي، خو د بده مرغه د دوی پام د دې جماعت خپل اصل حالت کې دا مرمت کولو او ښایسته کولو ته نه ګرځي. تر بل او نه پورې خپل کوربه خالد خان ته اجازه ورکړې. دا خدای پامان.